مو وکړه څنګه زړه مو مات شوی وو که څنګه
خو ته بند زړه مې مات شوی وو چې شعر ته مې مخه کړه زړه مې ودردېدو البته نور نه پوهېږم چې څنګه شعر لیکم زړه مې مات شوی وو شاید دردېدلې وي چې شعر ولیکم ما یو وخت کې شعر نه پېژاندو چې شعر یعنی څه کله مې چې زړه ودردېدو شعر لیکم نو دا د زړه د درد آواز دی نه زما د خپل ځانګړی آواز
تاسو فکر کوئ چې شعر لپاره علم او زده کړه ضروری ده که د نه سیوام کې ځکه ځینې شاعران شته دي چې ښه شعرونه وایي خو لیک لوست نه دی کړی
زما په نظر شعر یو خدای الهام دی چې شاته وشي کته چې مخکې وویل یو سره هیڅ په خط نه پوهېږي نالوسته وي ول هغه به ډېر ښکلي شعرونه لیکي ښکلي چاربیتې به لیکي هغه بګتې به لیکي ښکلي داستانونه به لیکي هته موږ ډېر تکړه لیکوالان لرو چې هغه هیڅ په لوستې نه دي مګر دومره ښکلي شاعري کوي چې هیڅ تصور نشي کېدلی ورته
خو ریاضت به ورته په کاري که نه څومره چې سړی ریاضت وکړي هغومره به شعر پخیږي که نه
طبعا دا خبره ده هر شاعر یا هر مسله هڅه غواړي هان غواړي کوښښ غواړي شاعري هم همدغسې شی دی مطالعه باید ولري ورسره د نور آثار باید مطالعه کړي پرته د مطالعې نه هیڅ امکان نه لري چې یو څوک د ښه شعر ولیکي
ښه اوس په خپله تاسې خوښې یو شعر به اورو همدا د ړنګ کلي شاعر کتاب نه
شعر دی چې نیمګړی پروت دی بے مجال زما د زړه غوندې دی زمونږ د کلي ړنګ دیوال
زما د زړه غوندې دی وا
ښکلی پریزانګي مزي وکړي خپل لار ونیسي دا د چنار مړون کې ټال زما د زړه غوندې دی پیوان پیوان ټوټه ټوټه ګلابي رنگ یې ګوره د کلیوال جینې شال زما د زړه غوندې دی چې پکې درد چې پکې غم شیبه شیبه وینم ربا پستا دا هر یو تال زما د زړه غوندې دی په هر قدم کې جړاګانې حسرتونه پراته والله چې دا سګنې کال زما د زړه غوندې دی په دې خبره به سپنغره فیصله وکو هر شی چې نه لري وبال زما د زړه غوندې دی
واه کله شعر دی د تاسو اول شعر دی چې زی اورم څنګه مایوسی په دې شعر کې خو ښکاری دی لکه تاسو مخکې ویل چې زړه می مات شوی دی نو تاسو عموما شاعري چې دا زیاتره به مایوسی پکې کې یوازې په همدې شعر کې ده
یاره زما په نظر زما په ډیرو شعرونو کې به مایوسی پراته وي او زما ډیر شعرونه به عشقیم وي حماسي شعرونه به ولرم ولی د حماسي شعر په پرتله زما عشقي شعرونه زیات دي دا زما په وکه نه ده نو چې زه باید څه رقم شعر ولیکم د یو شاعر په وکه نه ده نو کله چې زه شعر لیکم چې وروسته وګورم هغه عشقي شوی وي
تاسو په دې کتاب کې یوازې غزلې دي څلوریزم پکې شته آزاد نظمونه شیم شته پکې کنه
زما په دې کتاب کې سل شعرونه دي ډیره برخه غزل دي او آزاد شعرونه پکې شته څلوریزم پکې شته او ویونی ما ایکون پکې ښکاری
ښه آیکو پاړم ویل دی تاسو آیکو چې زه څومره خبرې ما ډېرې مشهور دي نو دا آیکو مو څنګه داسې مو ویل لکه چې ډېرې کمې پکې وي
زه په دې نظر یم چې د دې کتاب نو وروسته یو ټولګه د آیکو چاپ کما
نو هغه آیکوګانې د بل کتاب ته پرېږي
هغه مې همداسې ښکاري چې بل کتاب ته پرېږي
ښه اوس کېدای شي یو څو آیکوګانې مو یاد وي هغه راته ووایي
اول نه یو آیکو ده چې په کوڅه یې وردن نه شوما پلاری را ټینګ کړم چې بیا راغللی ما وی کاکا زمونږه خروره کړه
ښه بلا
بلې دا چې پلار خو دې خده گزاره کړی مګر مور ته دی وایې چې ډیره خیره و نه کوي کنه دا شو په خپل به سما کوم
ما مې واورېدلې وای په ونه دنګ جانان دی نه خو خېده خدای اوس په داسې جانان واړولې چې ښکلاوي نو کینې به ورته دغه سې واده نو د خندا ده آیکوګانې چې فرزن جاپان راغلي دي کنه مونږ ادبیاتو ته الته په یوې بیلې معنا دي ځینې نورو شاعرانو لیکلي دي چې هغه کې ضروری نه ده چې خامخا دې خندا خبرې پکې خو په افغانستان کې زه چې څومره ګورم زیاتره ځوانان یې چلی کی دوی فکر کوي چې آیکو یوازې باید خندا ولري تاسو په څه نظر یې
ولې زه د دې طرفدارم په اوسنی وخت کې چې ځوانان داسې آیکو ولي کې چې خلک وخاندي ورته زکه زمون د هیواد خلکو ډیر درد لیدله. دوی خوشاله ولو ته مړتیا لري، دوی باید خوشاله وساتو. که هغه سیمولی کې خدا خو چې څومره هایکو خندور وي خلک وخندوي، زه د دې طرفدار یم.
ښه، نو مننه سپین غر صاحب، تاسو هایکوګانو کتاب ته بم پته مو چې هغه راورسیږي چاپ شي. ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. مشهور نظر دادی چې نکلونه په اول ځل له هندوستانه دنیا ته خپاره شول. معلومه نه ده چې دا نظر به تر کومه حده د باور وړ وي، خو په دې کې شک نشته چې هندوستان د نړۍ د ګڼو نکلونو او اسطورو سیشنځای دی. د هند یو ډیر ښکلی نکل فریدا سیفی لولي.
د احمقانو پاچاهی د هند د خلکو یو کیسه. د کمقلانو په بچای کی بچا او وزیر دواړه احمقانو. دوی بویل موږ داسې پاچاهی نه کوو لکه په نور دنیا کې چې نور خلک کوي. دوی حکم وکړ چې شپه دی ورځ او ورځ د شپه شي، مانا دا چې خلک دې د ورځې په رڼا کې ویده او د شپې په تیاره کې ویښ وي، کارونه دي کوي. بزګر که کروندې ته ځي له ماښام وروسته دی ځي، او دکاندار که دکان پرانیزي له ماښام وروسته دی پرانیزي. په حکم کې دا هم راغلی و چې که چا سرغړونه وکړه سر به یې غوڅیږي. خلک چې د حکومت له سختې سزا ویرېدل شپه او ورځې سره بدل کړل. باچا او وزیر خوشحاله و چې حکم چلیږي او خلک یې تابع دي. یو ځل یو پیر او مرید د کمقلانو په پاچاهۍ ورپېښ شو. خار ښکلی و، خو دوی تعجب وکاوه چې د لمر له راختو څو ساعتونه تیریدل مګر په بازارونو کې هیڅوک نه ښکارېدل. آن موږکان په سوړو ننوتي وو او مرغۍ په ځالو کې غلې وې، نه چونېدلې، ټول ژوي ویده وو. پیر او مرید د خار په کوڅو کې ګرځېدل چې که ګوندې څوک ویښ په نیادم وګوري، خو تر هغو پورې چې لمر نه و پرېوتی په کوڅو کې څوک ونه لیدل شول. د ماښام د تیارې له خپرېدو سره خلک له خوبه راپاڅېدل، بازار ته ووتل او کاروبار یې پیل کړ. پیر او مرید چې تر دې دمه وږي شوي وو یو دکان ته ورغلل چې د خوړو لپاره څه راونیسي. دوی په حیرانۍ سره ولیدل چې په دکانونو کې ټول شیان په یوه بیه دي. پیر او مرید د خپلې خوښې شیان په یوه یو روپۍ راونیول او په خوند خوند یې وخوړل. دغه وخت پیر ته پته ولګېده چې د احمقانو په پاچاهۍ کې داخل شوی دی، او مرید ته یې وویل
دا ځای زما او ستا لپاره نه دی، راځئ چې پښې وباسو.
خو مرید ورته وویل دلته عجیبه ارزانی ده، که پاتې شو پخو خو خوړو به مزې وکړو. پیر وویل
دلته حماقت حکومت کوي، معلومه نه ده چې تر کله به وچلیږي، او دا هم نه ده معلومه چې سبا به له ما او تا سره څه کیږي.
خو د مرید زړه نه کېده چې بل چرته لاړ شي. پیر ورته وویل نور د نو خوښه، زه درنه ځم او لاړ. مرید پاتې شو. هر ورځ به یې تازه میوې، زیړ غوړي او خوندور پولاونه خوړل، او داسې چاغ شو لکه د وندوانو نظری غوایې چې بیغم مګرزی او له ډیر سربخته په لار نه شي تللی. یو ورځ چې خلک د نور کله غوندې ویده وو، یو غل د یو شتمن سوداګر کور ته ور ولوېد. د کوټې دیوالی سوری کړ، ورننوت، او چې کله یې له ډیر مال سره د سوری په لاره ځان د باندې راایست، د خونې زوړ دیوال بربندې کېناست. غل زه په ځای ومړ. د غل ورور باچا ته ورغی، شکایت یې وکاوه چې زما ورور په خپل پلرني کاروبار بوخت و چې دیوال ورباندې راپرېوت او مړ شو. د ده قاتل د کور څښتن دی، ده باید داسې کمزوری دیوال نه وی جوړ کړی. زه غواړم چې دغه سړی دې هم سزا وویني او هم دې تاوان راکړي. باچا ډاډ ورکړ چې خامخا به عدالت وکړي، او په سوداګر پسې عسکر واستول. سوداګر چې راغی باچا پوښتنه ورنه وکړه څه نومېږي؟ هغه ځواب ورکړ چې نوم مې پلانې دی. باچا بله پوښتنه ورنه وکړه آیا ته په کور کې وې چې په غله باندې دیوال راپرېوت؟ سوداګر ورته وویل او صاحبه، د دیوال سوری کړ او څرنګه چې دیوال کمزوری و نو راپرېوت. باچا وویل د وژل شوي کس ورور انصاف غواړي. ستا دیوال د ده ورور وژلی دی، ته قاتل یې، موږ باید سزا درکړو. سوداګر خوراکي ورته وویل، صاحب ما خو دیوال نو جوړ کړی، دا که ګناه وي نو دا ګناه خو مې مار کړې ده، دا خو د هغه ګناه ده چې دیوال یې سم نه دی ودرولی، تاسې باید هغه ته سزا ورکړئ. باچا پوښتنه ورنه وکړه، هغه څوک دی؟ سوداګر ورته وویل، صاحب دیوال زما د پلار په وخت کې جوړ شوی دی، زه یې معمار پیژنم، اوس بوډا دی، ژوندی دی. باچا کسان واستول چې معمار عمومي او لاس تړلی دربار ته راولي. بوډا معمار دربار ته راوستل شو. باچا ورته وویل، آیا تا د دې سړي د کور دیوال د هغه د پلار په وختونو کې جوړ کړی و؟ بوډا وویل، او صاحب. باچا په قهر ورته وویل، دا دې څنګه دیوال جوړ کړی دی چې رالوېدلی او یو سړی خوراکۍ وژلی دی؟ ته د هغه قاتل یې، تا ته باید د اعدام سزا درکړی شي. خو مخکې تر دې چې عسکر راشي او بوډا د اعدام میدان ته بوزي، بوډا عرض وکاو، صاحبه، مخکې تر دې چې امر اجرا شي زما فریاد واورئ. زه دا منم چې دیوال ما جوړ کړی دی او سم نه دی، خو ما خیاد دی چې د دیوال د جوړولو په وخت زما پام بلې خواته و. زما پام یوې کاسیری د ځان خواته اړولی و چې پایزی په خو کړی ورځ ښکته پورته ګرځېده. بیخي دې ته نه پرېښودلم چې د دیوال کار ته پام وکړم. دوه سترګې مې په دې کې ښخې وې، حکومت باید دغه کاسیره را ایساره کړي، ما ته معلومه ده چې چیرته اوسي. باچا وویل، ستا خبره معقوله ده، دا پیخه نور اړخونه هم لري او قضاوت ورباندې آسانه نه دی. هلی کاسیره که هر چیرته وي وایې مومي. فاحشه چې اوس بوډۍ وه دربار ته حاضره کړې شوه، دا له ویرې ریږد اخیستې وه. باچا ورته وویل، آیا دا رښتیا دی چې ډېر کاله پخوا چې دغه سړي یو دیوال جوړاوه تا پایل په خپو او په سړک باندې ښکته پورته کېدلی؟ کاسیری وویل، او صاحبه دا سمه ده. باچا وویل، نو تا پایل په پخو او هغه شرنګېدل او ته ځوانه وې او ښکته پورته ګرځېدې او په همدې وجه دغه خوراکي دیوال ته د پام کولو په ځای ټول پام تا ته اړولی و، نو نتیجه دا شوه چې دیوال سم جوړ نه کړ او ډېر کلونه پس په یو بدمرغه غله باندې راپرېوت، غل مړ شو، او د هغه په قتل کې اصلي ملامتي ستا ده، تا ته باید سزا درکړ شي. ښځې شیبه نیمه فکر وکړ، بیا یې وویل، صاحب تا پوښتنه خو به کوې چې زه ولې ښکته پورته ګرځېدم؟ ما زرګر ته یو څه زر ورکړي وو چې ګاڼه راته جوړه کړي، خو دی وعده خلاف سړی و. په هغه وخت یې څو ځله راته وویل چې یو ساعت پس راشه، نیم ساعت پس راشه. زه چې ګرځېدم راګرځېدم، وجه یې د هغه دروغې وعدې وې. دا هغه وخت و چې دغه معمار زه ولیدم. صاحبه، دا زما ګناه نه وه، ګناه په اصل کې د هغه غلط زرګر وه. باچا فکر یو وړ او ویل، موږ اصلي ګناهګار اوس وپېژنده، هغه زرګر را پیدا کوي. هلی د باچا کسانو زرګر خوراکۍ د دوکان په یو کونج کې پیدا کړ او دربار ته یې وروست. زرګر چې کیسه واورېده ویل، صاحب دا رښتیا دی چې په هغه ورځ مې دغه کاسیر څو ځله سرګردانه کړه، خو وجه یې دا وه چې د یو شتمن په کور کې واده و او ګاڼه یې غوښته، د هغوی ډېره بیړه وه. تاسو خو پوهیږئ چې شتمن خلک څومره بې صبره وي، که د شتمن بې صبري نه وی کاسیره به په هیڅ وجه نه سرګردانه کېدله. بادشاه وویل، دا شتمن څوک و چې دا کاسیره مجبوره شوه چې څو ځله زرګر ته لاړه شي راشي، او د دې تلو راتلو معمار خوراکۍ د دیوال کار ته پرې نښود، او چې دیوال کوک شو یو غل خوراکۍ یې وواژه، شتمن څه نومېده؟ زرګر د شتمن نوم واخیست، او شتمن بل څوک نه و، د همدې کور اصلي مالک و چې دیوال یې په غله راپرېوت. باچا خوشحاله شو چې د عدالت دایره یې کامله شوه، او په آخر کې هغه څوک ملامت وبلل شو چې په اوله کې بلل شوی و. باچا سمدستي په شتمن سوداګر پسې کسان واستول او په زغلولو یې دربار ته حاضر کړ. شتمن فریاد وکاوه چې هغه زه نه وم چې زرګر ته مې د زیور د جوړولو ویلي و، هغه زما پلار و چې اوس مړ دی. باچا له وزیر سره مشوره وکړه، او له اوږدو مشورو وروسته شتمن ته وویل، دا سمه ده چې اصلي ګناهکار ستا پلار دی، خو ته د هغه میراث خور یې، د هغه جایداد تا ته در پاتې دی، نو ګناوی هم ستا دی. زه په هغه سر کې پوه شوم چې ته باید جزا ووینې او اعدام شې. خوش و چې دا دی بیا ثابته شوه. او عسکرو ته یې امر وشو چې د اعدام کړۍ جوړه کړي، خو د کمقلانو د حکومت بدمرغي